د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په یو بل خبري غړای کې زه هارون باچا یو اړ بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن سرګندونی اوري چې تیر ماخام یې د قبایلی مشرانو د یوې جرګې او تر هغې وروسته د یو ټول ګوندیز کانفرنس را بدلو پاړه خبریالانو ته کړي دي. په پاکستان کې د روان فرقه ایز تاوتریخوالي د لاملونو او په قبایلی سیمو کې د ښځو د سیاسي ونډې او د لوړو زده کړو د اسانتیاو د نشتوالي په اړه رپورټونه درته وړاندې کوو. یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال موضوعات مو هم درلره وړي، خو په پیل کې ورزو بوریوال کاکړ ته چې خبرونه ترې نوور.
نمړې د مهم خبرونو سر ټکی د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د امن لپاره قبایلی جرګه او ټول ګوندیز کانفرنس را بللې دي. د افغانستان په دوو ولایتونو کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شام پلازمینه د مشت نږدې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه شلو تنو ژوند له لاسه ورکړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې د امن لپاره قبایلی جرګه او ټول ګوندیز کانفرنس را بللې دي. مولانا فضل الرحمن د چهارشنبه په ماښام په پېښور کې خبريالانو ته وویل چې د دوی ګوند به په قبایلی سیمو کې د امن راوستلو لپاره لومړی یو لوی قبایلی جرګه کوي او بیا یې د روانې میاشتې پر 28 نیټه ټول ګوندیز کانفرنس را بللې دي. مولانا فضل الرحمن وایي
قبائل خپل یو جرګه مونږ راوخته ده، هغه کې به د راتلونکي مستقبل په باره کې حکمت عملی هم جوړیږي او بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت یو ملاقات کول غواړو. آل پارټیز به ورته لیکيږي چې د جرګې او د پاکستان سیاست مدارانو قائدینو یو بل سره براه راست تعارف وشي.
مولانا فضل الرحمن د وسلوالو طالبانو هغه خبره یوازې اخباري بیان بللې، په کوم کې چې هغوی د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره نوموړی د زمين په توګه غوښتو. مولانا فضل الرحمن زیاته کړی دا چې له وسلوالو طالبانو سره یې نیغ په نیغه هیڅ تماس نسته، خو د هغه په وینا دوی فکر کوي چې په قبایلی سیمو کې روانې شخړې د خبرو اترو لپاره هواریدای شي. د ورکو بلوچو د راخوشي کولو لپاره مبارزه کوونکې سازمان وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز ویلي چې له بلوچستان څخه د ورکو سو بلوچانو مړی اوس په کراچۍ کې غورځول کیږي. د یاد سازمان برستيال مشر عبدالقادر بلوچ د چهارشنبه په ورځ مشال ریو ته ویلي چې په تیرې یو نیمه میاشت کې د کراچۍ له سرجانی ټاون څخه د ورکو سو وو بلوچانو مړی مندل شوی دی.
کوټه خوزدار مستونګ سا او بیا دلته تحقیقات کوي او هغه بعد د مسخ شده لاشونه سرجانی ټاون دا کینټیریا کې راځي. یو نیم میاس کې تقریبا او لاشونه مرته ملاو شوی دی. اوس بلوچستان سره هر څوک کې راځي کراچي ته سنت دوی پورته کوي. بلوچستان کې بلوچ محفوظ نه وو، اوس کراچي کې هم محفوظ نه دی.
بلوچستان وايي چې د پاکستان جاسوسي او امنیتي ادارې د دوی وګړي لومړی تښتوي او بیا یې له وژلو وروسته خراب کړل سوي مړی غورځوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني. د افغانستان په دوو ولایتونو کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل شوی دي. د افغانستان د لغمان ولایت د والي ویان سرحدي ځواک د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي چې افغان ځواکونو د دې ولایت پالنګار ولسوالۍ کې د چنیزو عملیاتو پر مهال 15 وسلوال وژل دي. سرحدي ځواک وايي
په لغمان کې د شمشیر درې درش په نامه د روانو چانیزو عملیاتو په ترڅ کې د افغان ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت له لوري پیل شوي دي. نن د کټاسنګ او ګلارام په سیمو کې 15 تنه مخالف وسلوال د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي او همدارنګه 18 تنه نور زخمیان شوي دي.
سره دي ځواک دا هم ویلي چې په وجلسو کې 2 ځانمرګي او 4 پاکستانی طالبان هم شامل دي. د وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دوی ته دومره ځاني ځان نه دی ورسېدل. بل پلاو دادی واده د غزنی ولایت چارواکي وای چې بهرنوي ځواکونو 13 ورځ پر یو موټر هوایي برید کړي چې په نتیجه کې د یو ځانمرګي په ګډون 15 وسلوال طالبان وجلسو دي. خو وسلوال طالبانو د کندهار د پیښپاړه او بخشي د غزنی د پیښپاړه څنګه دی ویلي. د امریکا د سینټ یو غړی ویلي چې د یو اټکل مخې د بیپلو ټالوتکو د بریدونو په نتیجه کې د ځینو عامو خلکو په ګډون 4,500 کسان وژل شوي دي. د لومړی ځل ګڼل کیږي چې یو امریکایي سینیټر یا حکومتي استازي په پاکستان، یمن او یا کوم بل هیواد کې د بې پلوټ الوتکو د بریدونو په ترڅ کې د وژل سوو د شمیر په اړه خبره کړې ده. دا څرګندونې د امریکا له جنوبي کیرولاینا ایالت څخه د ریپبلیکن ګوند غړي سینیټر لینډ سی ګرام یوې ځایي ویبپاڼې ایس لی پیش ته کړې دي. نوموړی د بې پلوټ الوتکو د استعمال په حق کې دی. سینیټر لینډ سی ګرام ویلي، موږ د القاعده د ځینو ډیرو مهمو غړو په ګډون 4,500 کسان وژلي دي. فرانس پریس خبري اژانس د سینیټر لینډ سی ګرام د دفتر له حوالې وایي چې دې ویبپاڼې د نوموړي له حوالې رښتونې معلومات ورکړي دي. په شام کې فعالان وایي د دې هیواد پلازمینه دمشق ته نږدې په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوی دي. په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو ډلې ویره څرګنده کړې ده چې د هموریا په شاوخوا کې تر چاپه وروسته به نور وژل شوي کسان هم تر نړېدلو دیوالونو لاندې وي. د بشری حقونو یو بلې ځایي ډلې کوارډینیشن کمیټې بیا د وژل سو شمیر 15 یاد کړی او ویلي دي چې په لسګونه نور ټپې شوي دي. د شام حکومتي رسنوی ویلي چې په دمشق کې پر سټیډیم د یو توغندي د راپریوتو په نتیجه کې د فوټبال یو لوبغاړی هم وژل شوی. ملګری ملتونو وایي چې د 2011 کال په مارچ کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پیل سوي پاڅون په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. او د لویدیز یو چارواکی ویلی دی چې د نړۍ شپږ لوی قوتونه دې ته چمتو دي چې ایران ته یو جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. فرانس پریس او رویټرز خبري اژانس د چارواکي نوم نه دی لیکلی، خو د هغه له خولې زیاته کړې ده چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام پر سر په خبرو کې د ځنډ د مسلې د هوارولو لپاره د نړۍ شپږ لوی قوتونه دې ته تیار دي چې د فروری پر 16 نیټه و ایران ته یو جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د قبایلي مشرانو جرګه به راغواړي چې له تر هغه سره د مبارزې وړاندیزونه به د 28 فبروري د خپلې ټول ګوندیزې غونډې مخې ته ږدي.
د قبایلو خپله یو جرګه مونږ راغوښته ده، بیا د فروری په 28 باندې دغې جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت ملاقات کول غواړو. آل پارټیز بوته ویل کېږي.
په پیښور کې د سیاسي چارو یو سیډون کې بیا وایي دا ډول کانفرنسونه اسلامي سخدریزي له خپلو تروریستي کړنو نشي ګرځولې.
دا قسم نه سیمینارونه دا د پولیټیکل سکورینګ یو ذریعہ خو کېدای شي، خو د دې راځو د خپل خونه نرم چې دغه په نتیجه کې مونږ کېدای شو جوړ شو چې دا خلک یا امن وړي یا ادب مذاکرات دي هغه ته تجربه دي.
او نن په ګرد نړۍ کې د مورنۍ او ژبو ورځ مانځل کیږي. په دغه لړ کې یو دستور د کوټې په پریس کلب کې هم جوړ شوی ده.
د ژبې سره ورانۍ روان دی. موږ اوس په پریس کلب کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ لپاره د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مانځو چې په دې کې د پښتو علاوه بلوچستان، ګرایان، هزارګان د ټولو ژبو خواندان راغلي دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. او دا هم اوریدونکو د خبرونې اولنی ریپورت. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې د قبایلي مشرانو یو جرګه به کوي او تر هغه سره د مبارزې په لړ کې وړاندیزونه به د رواني میاشت په 28 نیټه د ګوند لخوا رابدل شوي د ټول ګوندیز کانفرنس مخې ته ږدي. نوموړي هغه خبرونه رد کړل چې ګوندې د قطر په خپل وروستي سفر کې له افغان طالبانو او امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې.
دا جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی ګوند به په قبایلی سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره اول په پیښور کې د ټول قبایلی مشرانو یو لوی واکمنه جرګه او بیا وروسته د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو یو غونډه د روان میاشت په 28 تاریخ رابللې ده. د شروع په مخام په پیښور کې د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي منیر اورغزه په جمعیت علما اسلام کې د ګډون وروسته مولانا فضل الرحمن رسنو ته وویل چې هغه د امن په خاطر د عوامي نشنګل له اړخه ټول ګوندیز غونډه ستاینه کوي او هم په دغه لړۍ کې د قبایلي مشرانو یو لوی جرګه په پیښور کې رابللې ده او بیا د هغوی وړاندیزونه به د 28 تاریخ د خپل ګوند له اړخه ټول ګوندیز غونډه کې وړاندې کوي.
د قبایلو خپله یوه جرګه مونږ راغوښته ده، هغه کې به د راتلونکي مستقبل په باره کې حکمت عملي هم جوړېږي او بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت یو ملاقات کول غواړو. آل پارٹیز بہت ویل کی چھ دی جرگی اور دی پاکستان سیاست مداران و قائدین یو پسر براہ راست تعارف ہوتے
دیو پختن پا جواب کی مولانا فضل الرحمن اویل چی آغا پا ذاتی توگا قطر تتلیو چرد چی آغا دا امریکی او طالبان پا منز کی خبر اترو پا حق لا حس یو غنڈا کی گڑون ندی کڑی
قطر پا دورہ کی زما اس قسم لچا سر دی مذاکرات ایجنڈا نوا او زخل نجی او ذاتی سفر باندھ تلیو او واپس راغ رہے ما دی حوالے سر چی پا میڈیا کی سمر خبر شوی دی آغی زردما اس تعرف
مولانا فضل الرحمن اویل چی طالبان دا هغه نوم د زامن په هیڅ د خبرو اترو د پاره صرف یو اخباری بیان دی، خو بیا هم هغه غنی چې قبالی سیمو کې روان شخړې صرف په خبرو اترو حل کیدی شي.
دیکھیں طالبان کا سوائے اخباری بیانات کے
گورے طالبانو سره زمون نیخ په نیغه هیڅ رابطه نشتا، صرف اخباری بیانونه دي، خو بیا هم هغوی د رسپانو په ذریعہ چې د خبرو اترو کوم پیشکش کړی دی مونږ هغې ته یو مثبت قدم وایو او مونږ وایو چې د دې نه فایده اخیستل پکار دي او دا خبرې د امن د پاره مخکې بوتل پکار دي،
امن کی طرف بات آگے بڑھنی چاہیے.
مولانا فضل الرحمن زیا تکړه بلوچستان کې د هغوی ګوند خپل هزاره رونو ته باور ورکړی دی چې فرقوارانه فسادات ختمولو اصلي ملزمان نیولو او هغوی ته سخت سزا ورکولو کې به جمعیت العلماء اسلام دوی سره پوره پوره ملاتړ کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند لخوا تیرونه له ترهګرۍ سره د پیاوړې مبارزې په خاطر د ټول ګوندیز غونډې رابللو وروسته جمعیت علما اسلام فی ډلې هم د رواني میاشتې په 28 نیټه د یوې ورته غونډې کولو تابعه کړې ده. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو پوهان وایي له دا رقم کانفرنسونو سیاستوال سیاسي ګټې خو ترلاسه کولی شي، خو د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې کوم اغیزناک رول نشي لوبولی. په دې اړه نور له اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د رواني میاشتې په 14 نیټه د عوامي نیشنل ګوند لخوا د امن د بحالۍ او د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ټول ګوندیز کانفرنس رابللو وروسته د جمعیت العلماء اسلام فیډلې هم اعلان کړی دی چې د رواني میاشتې په 28 نیټه به د اسلام آباد کې هم په دې موضوع ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې ویان جلیل جان ویل چې د دوی ګوند فیصله کړې ده چې د امن لپاره به ټول ګوندیز کانفرنس رابلي. د پاکستان سیاسي او د دفاعي چارو تجزیه کاران دا امن د بحالی او د ترهګری د ختمون لپاره داسې قسم کانفرنسونو ته په کوم نظر ګوري؟ په دې غرض چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسف زینو پوښتل نو هغه سداسي وي. مشال ریڈیو دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر محمد سعد نو پختل نو ہگا اویل چھ امن روستو کی سیاسی گونجو نے سنجیدن ندی گنی دا مسلبہ لا پخوا حل شوی وا
مذاکراتو باندې مسئلے حل دا خود ټول بهترین ما په خیال باندې لار دا ټوپک په زور باندې یو مسله هم حل کی کا مزاحمت دی ګروپونو مسلوال ګروپونو دی کا غیدا غواړي چې ته مسله په ټوپک باندې حل شو نه حل کیږي او دولت هو یا سٹیټ غواړي نه هم حل کی او خبردار سره چې دا الیکشن بل روز را روان دی دی کانفرنسونه کوي دی دی ما تخپل منشور پیش کی هغه کې دی چې دی بترخګری سینګ ختمه کړي زو حکومت کړه له مرزه بترخګری سینګ ختمه دا زماني چې مخارج دا کانفرنسونه را غوښتل واسه خلک پسترو کې خورې ټول دی
د جلیل جان دی وینا سره سم چې د کانفرنس بلل لپاره د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور حیدری په مشرۍ کې یو کمیټه هم جوړ کړې شوې ده چې د دې کانفرنس ټول تنظیمات تر سره کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پاکستان کې ل یوې مودې راهیسې د فرقه ایزه تاوتریخوالی پیښې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې خونړې شکل خپل کړی دی. دا چې د دې شخړو تر شا د بهرنیو او که د کورنیو کړیو لاس دی او یا دا چې د پاکستان پوځي او سیول ادارې ولې په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي دي، د دې پوښتنو ځواب زموږ همکار مجید بابر په خپل دې رپورټ کې د لټولو هڅه کړې ده.
په پاکستان کې د تیر شو کلونو راهیسی په فرقه ایزه توګه د خلکو وجنا روانه ده او هم په دې لړ کې د روان کال په لومړۍ یوه نیمه میاشت کې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې څه د پاسه 200 شیا هزارګان وجل شوي دي. د دې نه علاوه د پاکستان په نورو ښارونو کې هم په شیاګانو د بریدونو لړۍ دوام لري. په لاهور کې مې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري نو پوښتل چې په پاکستان کې د فرقه ایزه شخړو تر شا یوازې په هیواد دننه وسلوالې ډلې لاس لري که بهرني قوتونه هم په یو نه یو شکل کې دغو فرقه ایزه شخړو کې ککړ دي.
گورا پدی کی دا دغ دوڑو عناصرو خبر کی گی خو په بنیادی تو کا دا چکم خلق حملی کوي یا خلق وجنی دا پاکستانیان دی. د دوی دلتا تنظیمونه موجود دی، د دغ تنظیمونو د مشرانو بیانونه موجود دی. مخکې خو به له فرقه ایز کرکو ډکو کیسټونه او سیډیګان د سړکونو پر غاړه په شل او په پنجه بشت روپۍ په ښکارا خرڅېدل. له دې علاوه د دې شخړې په تاریخي توګه فکری مرکزونه هم شتون لري، کتابونه شته او د تاریخ په کتابونو کې هم فرقه ایز شخړو ذکر شته. بیا د بهرنیو قوتونو یا هیوادونو خبر هم شته او په تیرو وختونو کې بهرني هیوادونو د ځینی مذهبي ډلو سره مالی مرستې کړې دي. په هغه کې د سعودي عربستان او ایران نمونه هم خلق اخلي. له دې علاوه د صدام حسین په دوره کې عراق او لیبیا هم په پاکستان کې له مذهبي ډلو سره مالی مرستې کړې دي.
چې کله هم په پاکستان کې کومې لویې فرقه ایزه پیښې وشي نو د دغه هیواد حکومتي او امنیتي چارواکي یې تور په بهرنیو هیوادونو پورې کړي. خو پوښتنه دا ده چې که په دغو شخړو کې کورني او یا بهرني قوتونه ککړ دي، نو آیا مخنیوی یې د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو ذمواري نه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرل ریټایرډ اسد دورانی وایي،
ګورا استخباراتي ادارې 100% معلومات نشي ترلاسه کولی او بل دا چې کومه لوبه وي دا د ورځو، هفتو او یا د کلونو خبره نه وي. دا لوبه په لسګونو کلونه وخت اخلي. زما د دې خبرې نه دا مطلب نه دی چې ګنې دا د استخباراتي ادارو ناکامي او یا غفلت نه دی، خو دا تمه ساتل چې ګنې استخباراتي ادارې بالکل مکمل معلومات ترلاسه کولی شي دا سمه خبره نه ده. او په ملک دننه د دا ډول استخباراتو راغونډولو لپاره تر ټولو کارآمده استخباراتي ادارې پوځي نه بلکې سیول ادارې کېدای شي، لکه د بیلګې په توګه IB شوه یا سپیشل برانچ شوه، ځکه چې د دوی جال په ټولنه کې هر ځای کې موجود وي. خو د بده مرغه دغه ادارې سیاسي حکومتونو د خپلو ګټو لپاره زیاتې کاروي او چې پوځي حکومتونه راشي هغوی ورته توجه نه ورکوي او شاته یې کړي. نو زما په خیال د دغو ادارو کمزوري د استخباراتو راغونډولو په مخ کې لوی خنډ دی.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې دا ډول فرقه ایزه ډلو تر شا بهرني او یا کورني قوتونه چې کومې مالی مرستې کوي، نو هغوی دغه مالی مرستې د تشدد ایجنډې سره تړي نه، بلکې هغوی د هغه رجحان مرسته کوي چې کوم په ټولنه کې پرمختګ کولی شي. او چونکې په پاکستان کې د تشدد نه ډک رجحان موجود دی، نو ځکه دې ته وده ورکول اسان دي. پښتو وایي مشال ریډیو وار
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ورکشو بلوچانو د مندلو لپاره د جوړ شوي یو تحریک مشر قدیر بلوچوای په کراچۍ ښار کې د بلوچانو د تری تم کېدلو لړۍ دوام لري. د نوموړي په خبره دوی په یاد ښار کې په خپلو ورکشو خلکو پسې ګرځي، خو یوازې د هغوی مسخ شوي مړي لاسو ته ورځي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د ترتم شوو بلوچو لپاره د چلیدونکو تحریک وایس فار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر قدیر بلوچ وای په دې وروستیو کې له کراچۍ څخه د هغې بلوچو مړی موندل شروع شوی دی، کوم چې د بلوچستان له بیلابیلو برخو څخه وخت په وخت ترتم شوی دی. له مشال رډیو سره په خبرو کې قدیر بلوچ ویلي، د تیرې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د کراچۍ له سرجانی ټاون څخه د ورکو شوو و بلوچانو مړی موندل شوی دی.
کوئٹہ، خوزدار، مستونگ سا اور بیا دلتا انویسٹیگیشن کئی، تحقیقات کئی اور اگر بعد دے مسخ شدہ لاشونا سرجانی ٹاؤن دا کینٹ ایریا کے راضی علت دوی تسکن ارما ورز دا دو درے ورز کی جی دو لاشونه مشت نور ملاو سو ته د دې د یو نیم میاس کې تقریبا و لاشونه مرته ملاو سو دي
د نو موړي په خبره درې ورځې مخکې چې د کومو دوه بلوچانو مړی مندل شوی دوی د اکتوبر په میاشت کې د بلوچستان له تربته ترایتم شوی وو یاد دی وی د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د تیری وګدې مدیره هسي د نامعلومه وسلوالو لخوا د وجل شوو کسانو د مړو د مندنې سلسله را روانه ده خو په مبینه توګه له بلوچستانه د ورکو شوو کسانو د مړو د مندنې پیښې له یادې مودې مخکې کله هم مخې ته نه دي راغلي د سرجاني ټاون د پولیسو مشر اعجاز راجپر وایي د دوی د تاڼۍ له حدودو وخت په وخت مړي پولیسو ته په لاس ورځي څو ورځې مخکې دوی ته د نعمت الله او اختر علي بلوچ مړي په لاس ور غلی وو چې د پیژنګلو وروستو یې دواړه مړی وارثانو ته ورکړی دی زمونږ په سیمه کې زیات مړی غورځول کیږي یو خو دلته علاقه زیاته ده بل دلته ځنګل او دشته ده دلته مړی ضرور موندل کیږي خو زه دانشم ویلی چې دا مړی د ورکو شوو کسانو دي قدیر بلوچ زیاتوي په تیرو لسو ورځو کې د بلوچستان څخه کراچۍ ته راغلي پنځه بلوچان د ښار له رئیس کوټ ډالمیا او ګلشن میمار څخه ترۍ تم کړی شوي دي
او تربت څخه خلک دلته راځي سبق د پاره ولې هلته یونیورسٹی دانسته تربت کې دلته راځي درې کسان دا لس ورځ کیږي دلته رئیس ګوټ کراچی کې د دې ځای څخه پورته کړی او یو پنبل سړی وو هغه ته ډالمیا څخه پورته کړی اوس بلوچستان څخه هر څوک کې راځي کراچی ته سنت دوی پورته کوي او یوړلی تفتیش کوي او بیا د دې مسخ شوه لاش تس کوي او تربت سره څوک راځي هم دغه حال دی او د کراچی کې څوک سبق وایي هم دغه حال دی بلوچستان کې بلوچ محفوظ نه وو اس کراچی کې هم محفوظ نه دی اس سندھ کې هم محفوظ نه دی
د وایس فار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر قدیر بلوچ ادعا کوي چې د کراچۍ بلوچان هم د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په مخه راوچت شوې دي او د کراچۍ څخه د بلوچستان د بلوچانو د ورکېدو او د هغوی د مړو ترلاسه کېدل د کراچۍ میشتو بلوچانو د ویرولو په مخه ترسره کیږي که څه هم قدیر بلوچ د دغه ټولو پیښو تور د پاکستان په استخباراتي ادارو او اف سي ځواکونو لګوي خو یادو دواړو ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
د مشال ترسنگ سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام ترش پګو
اویدونکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې بد راتلونکو انتخاباتو پر مهال په اول ځل سیاسي سرگرمیانې پیل شي په داسې حال کې چې د پاکستان په سیاست کې د دې هیواد د قبایلی سیمو د ښځو ونډه د نشت برابر ده پوښتنه راولاړیږي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د فاټا د ښځو سیاسي فعالیت په څه ډول وي پر دې موضوع زموږ همکارې ملیحه امیرزاده دا یو رپورټ چمتو کړی دی
د پاکستان په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستلو په لړ کې صدر آصف علي زرداری په 14 اگست 2011 کې پولیټیکل پارټیز ایکټ فاټا ته د غزولو فیصله وکړه له دې وړاندې په قبایلی سیمو کې د سیاسي سرگرمیانو اجازه نه وه او د فاټا نه به د پارلمان غړي په آزاد توګه منتخب کېدل دا چې په راتلونکو څو میاشتو کې دننه په پاکستان کې انتخابات کیږي د دغه قانون تر غزولو وروسته به په لومړي ځل په فاټا کې د سیاسي هلو ځلو پیل شي دا چې په قبایلی سیمو کې د ښځو د سیاسي برخې څخه حساب کتاب وي د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړي کامران خان وایي
د پارټۍ چې کوم سایز راشي په پارلیمنت کې بیا د هرې پارټۍ د هغه سایز مطابق هغه ته د ماینورټیز پلس د کوم ریزرو سیټ د ښځو چې کوم سیټونه وي د هغه د سایز مطابق هغه ته ملاو شي
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خزینه فعالین وایي دوی هیله مني دي چې د دې قانون سره به اوس تفاټه ښځې هم د ملت نورو برخو په شان مخې ته راشي چې مخکې داسې سینه شو کولی ناهید افریدی چې په قبایلی سیمه کې یو سوشل ورکر ده وای
نو سپور خو په فاټا کې اړو کریټیکل ایکټ ایکسټندنډ نو اته کې بس سیاسي سرگرمیانی وي د سره نه نو زمونږ د خزو خو خو پرې د پرې د سړو هم چې کوم نه لري کی څنګه شو هغه کې دې ز لا فرست ټایم کریټیکل ایکټ ایکسټند شو غو سره سیاسي سرگرمیانی به شروع شي نو اوس دینه کار مونږ یو د خزو جوړ کړم د تکړه قبایلی خويندې تک ورته مونږ وایو مونږ چې کوم نه د خپل سفارشات په ریمانی کمیټې د هیومن رائټس وړاندې مونږ دا پیش کړی چې دا فاټا کې د ښځو د پاره تاسو نمائندې ورکړئ قومي اسمبلی کې او سنټ کې خو تاسو په پټه چې د دې لپاره به آئین کې چینجز راولي او د ټولو پارټیو کنسنسس به ډیولپ کیږي نو دا دې لپاره موږ هغه ځای کوو او موږ ضروري کې لري چې سمخ موږ د نمائندې کې د خزو په حواله سره ملو شو.
د پاکستان د قبایلی سیمو نه دا وخت په پارلمان کې د خزو سره نمائندګي نشته. د کامران خان په خبره داسې ګمان نه کوي چې په دې انتخاباتو کې به د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خزو په سیاسي برخه کې څه واضح فرق مخې ته راشي، ځکه چې د سیمې روایت ته د اجازه نه ورکوي.
زما دا فکر نکېږي چې کني د دې پولیټیکل پارټي اکټ نه پس به دفاع نه د خزو نمائندګي راشي. د هغې وجه دا ده چې د هر علاقې یو خپل ټریډیشن وي. نو زمونږ په ټریډیشن کې دا خبره ده چې مونږ زمونږ خزې چې دي هغې لکه تر اوسه پورې هغې په سیاست کې حصہ نه اخلي. هغې ته د خپل فیمینیز د طرف نه د دې خبرې اجازت شته چې هغې په سیاست کې حصہ واخلي. د هرې پارټۍ چې کوم دي هغې مخصوص نشستونه خو یقینا چې شته. زما خیال پاغې کې دغه وجه وه چې د کوم پولیټیکل پارټي اکټ نو په پاټا کې نو اوس چې کوم الیکشن سره روان دي نه پس به بیا پته لګي چې آیا سیاسي جماعتونه په دې حواله باندې څه قدم اوچتوي.
خو بیا د ناهید افریدی په خبره د فاټا په خزو کې ډېر صلاحیت موجود دی او د فیصله سازی لپاره سیاسي شعور لري.
مونږ چې کله جیپ اسلام آباد ته لاړو د فاټا ټولې ښځې زنانه وي ټولې مونږ سره مونږ ټول لاړو. هغه وخت کې دا اکثر دا خلک دا وایي چې د فاټا کې خلک خوړو
په فاټا کې د سیاسي ګوندونو د قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ تر مخه سیاسي ګوندونه کولی شي چې په ټولو قبایلي سیمو کې خپل دفترونه پرانیزي او دغلته د خپلو ګوندونو تنظیمونه فعال کړي.
د ملیحا میرزاده رپورت مو اوریدو. بلې خواته اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بنو کې خزی وایي د ووټ کارول د هیواد د هر یو وګړي که نارینه دی او که زنانه آئینی حق دی. دوی ځینې کورنۍ بندیزونه او د ووټونو د راجستر کولو ناسم حکومتي طریقې کار یادوي او وایي چې له وجې له خپل دغه بنیادي حق څخه بې برخې پاتې کیږي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د بنو له څو تنو ښځو سره خبرې کړې دي او دا یو رپورټ یې موږ ته رالېږلې دی.
د کال 1998 مردم شماری مطابق په ضلع بنو کې د زنانه او شمیره 2,03,515 ده، چې د نادرا د دفتر ریکارډ تر مخه په دغه شمیره کې یوازې 1,02,202 زنانه ووټ رجسټرډ دي، چې په روان وخت کې دغه شمیره تر 3,00,000 هم اوړېدلې ده. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافین دا سروے مطابق 2008 کال ٹول ٹاکنو کے پا پاکستان کے دا زنانہ او دا پاراش پاڑا زرا پولنگ سٹیشن جوڑے شوے وے، چه پاغه کې 1504 شپېته پولینګ سټېشنو باندې یوې زنانه هم ووټ نه دی استعمال کړي، او د سروې تر مخه په دغه 1504 شپېته پولینګ سټېشنو کې 14 پولینګ سټېشنې د ضلع بنو په مختلفو سیمو کې وو چرته چې زنانه ووټ استعمال نه کړ. په بنو کې زنانه وایي د ټول ټاکنو په ورځ د ډېرو ستونزو سره مخ شوې دي، ځکه زیاتره زنانه ووټ استعمال ته هم زړه نه ښه کوي.
ووټې ته حضور تللی وم، ووټې نه مچولو ډېره په مشکله سره یو دوی نه زه راغلو. نو همېره چې ووټه چاو د مشینې سره سړې وي لوړې بې مش دی یو دوی نه راغلي بې مو ووټ خو مې په کېر پوتې شه په دوی شه ډېر حال کوي ډېر داسې بد پسوت وي چې څه مخه یې نه وي بې مش چې ورونه او ځیاکه نه دي که سړې وي لوړې شو دې ډاروي مشینې نه اچولي بې مش دې ډوره دی یو دوی نه راوتلي.
روبینا وایي په ټول ټاکنو کې د ووټ استعمال که د هر شهري چې 14 کاله عمر یې وي آئینی حق دی، نو د ووټ صحیح استعمال هم د معاشره په پرمختګ کې مهم رول لوبوي.
ووټ میرا بنیادی حق ته شزه خو په باندې شه میرا د حق نه محروم کړی یا کیر طرف نه اجازه نه الیا کلی کوم طرف نه کمی جو ووټ نه چای به ډېر فرق پر دی ځکه چې شزه تدا خوډر زیو تب سړیو نه نه او چې څنګه سړیو ووټ چای د غاسه په چارو چې شزه اچوي کمی جو ووټ نه چو به صحیح بنده مې څنګه سلیپ کوي.
مریم وای د پخوا په پرتلا او زنانه ووټ استعمال کې زیاتواله را لے دے چه وجہ دا تعلیم یا زده کړو زیاتواله خای
نن سب وخت چې لغه د چه ووټ اهمیت لږ کی زیات تا چې تعلیم زیات شو به دغه وجہ نه لږ کی خلک لکه خپل منی پېښل لپاره ته لګی چې اس لکه اهمیت شته د ډېر شو زې سوټین نه ډېر چایو په لوي کام چاول وو ډېر زیات ضرورت ته مش د پوره یو کوم یا مونات کا چاول منی ضروری دی ډېر.
د غزنانا وای د معاشره په پرمختګ کې د سړو ترسنګ زنانا هم مهم رول لري او د ووټ استعمال باید هر شهری کا نرینا وی او کا زنانا پخه انداز سره وکی او د دوی په وینا زنانا هم د دې حق څخه محرومه نشي پاتې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې زمونږ خبرونه د ریډیو ترڅنګ په زمونږ په ویبپاړه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او کتلی شي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ د سټوډیو ته راغی، له دې بعد خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په قبایلي سیمو کې د امن لپاره قبایلي جرګه او ټولګوندیز کانفرنس را بللی دی. نوموړي د چهارشنبې په ماښام په پېښور کې خبریالانو ته ویلي چې د دوی ګوند به په قبایلي سیمو کې د امن راوستلو لپاره لومړی یو لوی قبایلي جرګه کوي او بیا د روانې میاشتې په 28 نیټه ټولګوندیز کانفرنس را بللی. د افغانستان د لغمان ولایت د والی ویان سره د ځواک د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د چڼیزو عملیاتو پر مهال 15 وسلوال وژلي دي. سره دې ځواک وایي چې په وژل شوو کې 2 ځانمرګي او 4 پاکستانی طالبان هم شامل دي، خو وسلوال طالبان ویلي چې دوی ته دومره زیان نه دی ورسول شوی. د اورکو بلوچو د راخوشي کولو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار میسینګ بلوچ پرسنز ویلي چې له بلوچستان څخه د اورکو 100 بلوچانو مړي اوس په کراچي کې غورځول کیږي. د یاد سازمان مرستيال مشر عبدالقدیر بلوچ د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې په تیره یو نیم میاشت کې د کراچي له سرجانی ټاون څخه د اورکو 100 بلوچانو مړي مندل شوی دي. او د امریکا د سینټ یو غړي ویلي دي چې د یو اټکل لمخه د بي بلوچ الوتکو د بردونو په نتیجه کې د جنو عام خلکو په ګډون 4,500 کسان وژل شوی دي. دا سرګندونې د امریکا له جنوبي کیرولاینا ایالت څخه د ریپبلیکن ګوند غړي سېنیټر لاندسی ګرام یوې ځایي ویبپاڼې ته کړی دي. نوموړی د بې پیلوټ الوتکو د استعمال په حق کې دی.
د خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه ووري د اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی ل رابیا اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د هزاره برادرۍ علاقې ریډ زون ګرځولې دي او د لشکره جنگو خلاف د اپریشن خبرداري ورکړې دي. ادارې مخکې لیکي چې ترهګرو او ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په ملک کې چې کملوبه شروع کړې ده، نو دا یو مودي راځي جاری ده او دغه خلاف د اپریشن اعلانونه هم په مختلف وختونو کې شوې دي، خو د دې په نتیجه کې چې ترهګر سغواړي هغه کار وکړي او قانون نافذ کونکي ادارې هیڅ نه کړې شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې ده چې د ترهګرو او د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په خلاف د کاروایی وکړي شي، د استخباراتي ادارو په ذریعه د ضروری معلومات جمع کړي شي او په ډیر سوچ او فکر د اپریشن وکړي چې ملک د ترهګرو پاک کړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د پلاستیک تیلو د استعمال نه د کینسر غوندې خطرناک مرض خبرېدو کې د اضافي اطلاعات د تشویش وړ دي، خو د افسوس خبره ده چې په دې اړه اولس د اثراتو نه به خبره دي. ادارې وړاندې لیکي چې هسپتالونو او نورو د ګنځینو نه د پلاستیک تیلې جمع کیږي او نوې تیلې تر بیا جوړیږي چې پکې بیا خلک د ضرورت شیان د کور د استعمال لپاره وړي، نو دا صحت ته ډیر نقصان ورکوي. ادارې لیکي چې د افسوس خبره ده چې سرکاري سطح باندې د پلاستیک تیلو په تیارې پابندي ده، خو د دې باوجود د دې په تیارې او استعمال کې هم لږ کمی نه راځي. که اعلی چارواکي وغواړي نو دا اسانه سره ختمولی شي، خو سوال دا دی چې څوک به یې کوي. اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې یو منتخبه حکومت خپله آئینی موده پوره کوونکې ده او الیکشن راتلونکي دی. ټولو سیاسي ډلو د الیکشن په سلسله کې خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. ادارې مخکې لیکي چې څنګه د الیکشن لپاره د تاریخ او د شیډول اعلان وکړي شي، نو د امیدوارانو د نامزدګۍ جانچ پړتال عمل به شروع شي او په دې سلسله کې الیکشن کمیشن د 15 ترمیمونو منظوري ورکړه. ادارې زیاتوي چې اوس به امیدواران په شپږو پاڼو مشتمل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو په وخت به خپل اساسي بینک اکاؤنٹس او د خپل خصو بچو اساسي او د ټیکس ټول تفصيلات او رسیدونه به هم ورسره جمع کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د الیکشن کمیشن اقداماتو نه داسې ښکاری چې راروان ټول ټاکنې به پاکي او صفا او غیر جانبدار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورسپړې لیکلي چې د پاکستان حکومت او پوز دواړه په دې خبره خاموش دي چې بلوچستان کې د شیاو وژنې څوک هڅي. ځینې وایي چې د دې مسلې د حل لپاره د بلوچستان پوځ ته وسپارل شي، خو ځینې نور بیا دا وړاندیز ځکه نه مني چې د پاکستاني پوځ ځینې برخې د لشکرې جنگوي د هغه سنی وسلوالې ډلې سره په اړیکو تورنې دي چې د شیعو د وژلو ذمواري پر غاړه اخلي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې هیڅوک د وسلوالو او د پاکستان د ولسی حکومت ترمنځ په اړیکو باور نه لري، خو د وسلوالو خلاف د ګام پورته کولو لړکی د ملکی حکومت ویره د بلوچستان د داخله چارو د سیکرټري له دې خبرې ثابتېږي چې دوه ورځې وړاندې یې ویل د خالی پورس شوي کوټه کې په شیعه هزاراو د شوي برید په شان نورو بریدونو کې ککړو وسلوالو د معلومولو لړکی دوی ځینې معلومات لري خو شریکولی نشي. دا په داسې حال کې دا چې لشکرې جنگوي په خپل ښکار ویلي چې دا بریدونه دوی کړي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دی روسیو کې پاکستان کې د شوي تشدد پیښو په اړه هر سړی بیل بیل نظر لري. ځینې خلک وایي دا کشمیر کې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د جاسوسي ادارو او وسلوالو ډلو ترمنځ د اړیکو له وجې دي. نور وایي دا د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو لپاره کیږي. ځینې نور یې د بلوچ ملت پالو خلاف د پاکستاني پوځ د پلانونو حصه ګڼي. ځینو ته پکې بهرني لاسونه ښکاري، ځینې پکې بیا د سعودي عرب مداخله ویني. بلخوا د امریکي کریسچن ساينس منیټر ورځپاڼې افغانستان کې د سولې په اړه لیکلي چې د هیواد کې د پراخه آرامي راوستلو لپاره باید د ټولو خواوو لکه د حکومت، یاغیانو، مدني ټولنې، سیاسي او مذهبي ډلو استازي په دې بهیر کې برخه واخلي. په مقاله کې راغلي چې د سولې مذاکراتو مشري باید د افغانستان په مشرۍ وشي، د امریکا په ګډون نړیوالې باید ملاتړ وکړي او پاکستان ته پکې باید برلاسه رول ورنکړل شي. ورځپاڼه لیکي خبرې باید ښکاره او هیڅ پټ جوړ جاړی دې نه کیږي. لیکوال وایي د پخلاینې بهیر د لږ تر لږه په لومړۍ مرحله کې د کوم منځګړي ملک لخوا چې د ناټو غړی نه وي وڅارل شي. کریسچن ساينس منیټر لیکلی په 2014 کال کې غربي هیوادونه له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي، خو بیا هم باید دوی دا هیواد یوازې پرې نږدي، ځکه چې په 1988 کال کې یې د روس له شکست وروسته دغه سکړې وو او نتیجې یې د افغانستان لپاره ښې نه وې. په ځانګړې توګه دغلته کورنۍ جګړې شروع شوې وې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د لومړي سفر په اړه یو رپورت خپور کړی دی. د رپورت په برخه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال به د جان کیری زیاته پاملرنه د مالی، شام او افغانستان موضوعګانو ته وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورت غټکی وړاندې کوي.
اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس د رپورت په فایل کې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکو یک شنبې ورځې اروپا ته خپل لومړی رسمي سفر پیل کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکټوریا نولینډ ویلي چې جان کیری به د دې سفر پر مهال د اروپا ترڅنګ د امریکا نورو نږدې ملګرو هیوادونو ته هم ولاړ سي. د هغې په وینا په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، اټلی، ترکی، مصر، سعودي عرب، متحده عرب امارات او قطر شامل دي. د ویکټوریا نولینډ په وینا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه به د ښاغلي جان کیری د دې لومړي سفر پر مهال زیاته پاملرنه و مالی، شام او افغانستان ته وي. ویکټوریا نولینډ زیاته کړې ده چې جان کیری به اسرائیل او فلسطین ته ولاړ نه سي، کوم چې په تیرو شپږو لسیزو کې د امریکا د سفارتي هڅو مرکز پاتې شوی دی. نوموړي ویلي چې امریکا دې ته انتظار ده چې د اسرائیل سیاسي ګوندونه په دې وروستیو کې له ترسره شوو انتخاباتو وروسته حکومت جوړ کړي. د هغې په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د دې کال تر پسرلي پورې نه اسرائیل او نه هم فلسطین ته سفر ولري. جان کیری به لومړی په لندن کې له برتانوي چارواکو سره خبرې اترې وکړي، بیا به جرمني ته ولاړ سي چیرې چې هغه د یو سفارتکار د زوی په توګه وخت تیر کړی و. بیا به په پیریس کې له فرانسوي چارواکو سره په مالي نومي هیواد کې د هغوی د مداخلت په اړه وغږیږي، او بیا به اټلی ته لتلو وروسته د دې هیواد په روم کې د شام د اپوزیشن د ډلې له مشرانو سره لیده کاته وکړي. د اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس د دې رپورت په پای کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اونۍ په پای کې پر دې سربیره د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره پر ټلیفون خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو یو له بل سره د شام پر مسله ژور اختلاف دی. رپورت لیکي چې جان کیری او سرګی لاروف دواړه پر دې سره سلا سو چې په نږدې وخت کې به یو له بل سره لیده کاته وکړي.
بوریوال کاکړ وو. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال جان ایلن ویلي په ناټو سازمان کې د ویلوې څوکۍ د امریکا د ولسمشر پیشکش نه قبلوي او غواړي تقاعد شي او خپل کورنۍ ته وخت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون په دې وروستیو کې پر نوموړي له یوې امریکایي ښځې سره د اړیکو لګول شوي تورونه بې بنیاده وبلل. پر دغه موضوع د فرانس پریس اجانس د رپورت مهم ټکی له دیلند د می ورسته وري. په افغانستان کې د ګډو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن چې په دې تیرو ورځو کې ځایناستې وټاکل شو د سیشن به پر ورځو ویل پر ځای د دې چې په ناټو سازمان کې پر یو لوی څوکۍ کېني پریکړې کړې تقاعد شي او خپل کورنۍ سره وخت تیر کړي. نوموړي د افغانستان خپل ماموریت څو نه ورسته تر هغه پریښود چې د پینټاګون پلټونکو د ده پر ضد جوړه شوې د فلوریډا ایالت لوی ښځې سره د ایمیل له لارې د اړیکو لرلو دوسیه خارج کړه. جنرال جان ایلن واشنگتن پوسټ روزپانې ته ویلي د ناټو د څوکۍ نه قبلولو پریکړه دغه دوسیې د رامنځته کېدو له وجې نه ده کړې. فرانس پریس خبري ایجنس په خپل راپور کې د امریکایي ولسمشر براک اوباما د اعلامیې یو برخه راغستې چې پکې نوموړي ویلي ما نن له جنرال ایلن سره ولیدل او د هغه له پوسټ څخه د تقاعد کېدلو درخواست مې منظور کړل چې وکولی شي د خپلې کورنۍ روغتیايي مسلو ته وخت ورکړي. ولسمشر اوباما د نوموړي د هغه کارونو ستاینه وکړه چې له وجې د په خبره افغان ځواکونه د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې پیاوړي شوي او هم یې په ترڅ کې القاعده لا ډېره کمزورې شوې ده. په برسلز کې د ناټو سازمان ویان هم د جنرال ایلن د پریکړې هرکلی کړې او ویلي دي چې نوموړي په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مشري په خشان سرته رسولې ده. فرانس پریس ایجنسی لیکي د نوموړي لخوا د ناټو د نوي ماموریت د قبولتیا په صورت کې ممکن و چې د امریکا په سنټ کې د څوکۍ د منځورې په اړه په جوړیدونکو استماعي غونډه کې سنټرانو د فلوریډا ایالت له کیلی نومې ښځې سره د ایمیلونو موضوع یو وار بیا راپورته کړی و. اجانس وړاندې لیکي د جنرال ایلن ملاتړو د پر ضد له یادې ښځې سره د انټرنیټي اړیکو لرلو د دوسیې پر جوړېدو د پینټاګون لخوا د څېړلو پر طریقه کار غوسه ښکاره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا بیا جنرال جان ایلن یو له غوره امریکایي پوځیانو څخه یاد کړی او ویلي دي تاریخ په وښيي چې نوموړي د افغانستان کمانډاني څومره په ښه توګه پای ته رسولې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
ویلکی کې اوریدونکو چې د پاکستان د قبایلی سیمو د ستونزو یوازینی حل د غلطه د تعلیم عام کېدل دي. که څه هم د پاکستان حکومت په سیمه کې د تعلیم د خورولو لپاره یو شمیر منصوبې اعلان کړي خو د څو کلونو له تیرېدو باوجود دغه منصوبې لا هم سرته نه دي رسیدلي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه د پاکستان د حکومت د تعلیم څانګې له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا یو رپورت یې برابر کړی دی.
د پاکستان مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې یو شمیر سیاسي او پرمختیايي اصلاحات کړي چې پکې د سیاسي حالو زلو د اجازه ترڅنګ د تعلیم د ودی اړخته هم ډیره پاملرنه شوې ده. قبایلی سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د روانو منصوبو په اړه فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د سانګې مشر محمد هاشم وای
بس تعلیم خو زمونږ څنګه د حکومت پرایورټیز کې ده کنه نو سبا هو چې د فاټا کوم حالات کې نو دا بغیر تعلیم نه هو حالات بل هغې راکړي موږ ته جام نه پاره هو تعلیم ضروري ده تعلیم نه پاره موږ ضروري ده نو دې لپاره زموږ واسه په سکول په سکول او کالجونو هم مخ نه وو هو زموږ یو نوی منصوبه ده چې فاټا د پر یو یونیورسيټي جوړي او په هر جنسي کې کوم یو کډټ کالج ته زموږ مطلب چې روان دي بل علاوه زموږ چې کوم د فاټا طالب علمان مطلب هایر ایجوکیشن کوي ماستر او ایم فیل او پی ایچ ڈی هغه لپاره مطلب چې بګیدا ګورنمنټ طرفه چې دا وی کوم د یونیورسيټي کوم ادارو
خرچې هغه حکومت برداشت کوي. نوموړی زیاتوي د دې ترڅنګ حکومت د قبایلی سیمو د پارلماني غړو په مشوره په باجوړې جنسي کې یو میډیکل کالج هم جوړوي. دا چې په دې لړ کې څومره عملی کار شوه د باجوړې جنسي نه منتخب شوه د قامي اسمبلی غړي اخونزاده چټان وای
څو کور چې د میډیکل کالج تعلق ته پاغې د پارانه کو په باجوړ کې ځمکه غوښته شوې ده او ان شاء الله تعالی ان قریب به پاغې باندې کار شروع کیږي. په ولنی زربانی د قبایلو نه گورنر واغشتل شو چې هغه د قبایلی خاورې سره تعلق ساتي په خپل باندې قبایل دي دا ټول مسائل په خپل سترګو باندې ني ان شاء الله تعالی موږ امید لرو چې د دې گورنر سره زمونږ هغه کم مسائل هغه ډیر په تیزی سره چې کمپیننګ پراتو او کم داسې چې هغه په پایپ لاین کې دي هغه ډیر په تیزی سره په پاره باندې کار شي.
که څه هم دا منسوبې د قبایلی ولس لپاره ډېرې ګټورې دي خو د تیر څو کلونو راهیسې د ځن اخکار دي. محمد هاشم وای په دې لړ کې یو ستونزه داوه چې دا ادارې د سیمې په کومو برخو کې جوړې شي. اوس دغه مسله د قبایلی پارلماني غړو په مرستو هواره شوې او امید ده چې په جوړېدو به یې ډېر وخت ونه لګي.
دوسو بزټ کنال موږ دلته په فرق واټ کې موږ اخر څه او دغه لپاره مونږ اوس مطلب چې پی آی یو هغه پروجیکټ امپلیمنټیشن یونټ هم بغیر جوړ کړو، هغه لپاره چې ویسی سلیکشن هم وشو، بل ورځ کورن سره هغه سلیکشن وکړو، مطلب هغه اپارټمنټ هم وشو. نو دا مطلب دا چې او بل ډول چې زموږ سره چې کوم پنځه ډگری کالجز دي کنه پای کې درې فورس ګریجویټ کالجز دي، هغه کې مونږ د دې سیټلایټ کیمپس هم باکه دا ډیکلیئر کړل. نو پای کې به دا نه د دې نوی کال نه پای کې د پنځو سبجیکټو ماستر
اخونزاده چټان وای د موجوده حکومت لخوا د نوی گورنر ټاکل چې په خپل هم د قبایلی سیمو اوسیدونکو دی یو ډیره ښه فیصله ده، او قبایلی ولس تمه کوي چې په سیمه کې د ډیر وخت راهیسې د ځان اخکار د تعلیم د پرمختګ منسوبې به اوس ډیر زر عملی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز نومې یو غیر سرکاري تنظیم لخوا په اسلام آباد کې د جوړې شوې غونډې ګډونوالو په خپلو ویناو کې د هیواد په خراب امنیتی حالت اندېښنه وښوده، او له حکومت یې غوښتل چې د سمولو لپاره باید په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. د دغې غونډې او پکې د شو سرګندونو په اړه نور تفصیل د احمد الله په رپورٹ کې.
غیر سرکاري تنظیم سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د سوری لاندې په اسلام آباد کې یو دستور وشوه چې پکې د ژوند مختلفو تپو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو. دستور یې تخپل وینا کې ګډون کوونکو وویل چې کراچۍ په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي، او که یو طرف ته خلک د بمی چاودنو او هدفي وجنو له وجې متاثر کېږي، نو بل پلو په ملک کې اقلیتونه هم محفوظ نه دي او په څه ناڅه ډول دوی ته هم نقصان رسي. دستور کې ګډون کوونکي خبریال او پر روانو چارو نظر لرونکي کی سقلین امام مشال ریڈیو سره خبرو کی اویل چې حکومت له پکار دی چې په مقامی کچ حکومتونه فعال کړي، نو دا سبا ممکن شي چې په دې خراب حالاتو ترڅ حد قابو اوموندل شي.
جب تک پورے پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں ایک مقامی
سرسو چې پټول ملک کې او په خاص توګه کراچی کې په مقامی کچ منتخب اداري جوړی نه کړي، نو دا مسلې هواری دي نشي. لکه دوی غوښتنه کوي چې کوم سیمو کې حالات خراب دي نو پوز ته دی حواله کړي شي یا دی گورنر راج ولګول شي، نو دا سی خوبه حالات نور هم خراب شي. حکومت غواړي چې په کراچۍ، بلوچستان، خیبر پختونخوا یا ملک په نورو سیمو کې کومې د تشدد نه ډکې پیښې روانې دي دا ودروي، نو زما په خیال دا په مقامی کچ منتخب خلک په خشن کولای شي، ځکه چې هغوی د خپلو سیمو مسلو نه په خشن خبر وي.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو سلیم احمد وایي چې حکومت ته پکار دي چې مذهب او سیاست بیل بیل وساتي، او د دې یووالي له وجې فرقه ایز فسادات مخې ته راځي.
قسمتی دا ٹائم کے پہ ایران کے انقلاب راغے، نو ایران او سعودی عرب جو آگے دل تخل جنگ شروع کو، لگت ایران خپل انقلاب ایکسپورٹ کول غختل، او سعودی عرب آغا ودرول غختل، او دل تک دا ریلیجیس گروپ سر سر سیکٹیرین گروپس مضبوط دا ہم شروع شو. سیکٹیرینزم کی کل راشی دو فرقہ بلا فرقہ دا حاوی دول کوشش کئی، پا آگے کی بیا ملیٹنٹ گروپس پکرا ہوا تو چے آگو پا زور بانے معاملہ حال کول شروع کرو سنگ بد دی سلوشن. سمپل خبر ادا لگت کم تا پا کورس کے پخپل ہسٹری کے اذہب اور ریاست اور سیاست دے اوبل سر تڑلی دی دا چتر سو پوری دا ایمفیسس پدی وانی نہیں کم شے سر قبریت نشی کمی دے.
پا دستورا کی گڑون کون کو خلقو دا حکومت نا غختنا وکڑا چی پا سمدستی توگا دی خپل طول توجو دا دی مسلو حل طرف تر آو گرزوی چی پا ملک کی امن و امان وزا بیا خشی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو دا منی اور رنا زیر.
اوردونکو په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوال وای د قانوني اسنادو لرلو باوجود له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. دا چې د دوی ستونزې څه دي او د حل کولو لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو ادارې څه حل ځلې کوي، په اړه یو له اسلام آباد د رابیا اکرم خان دا رپورت.
په دې لړ کې د نوخار ضلع اوسیدونکو افغان کډوال ملنګ ظاهر مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دوی ته د شپږو میاشتو لپاره پاکستان کې د اوسیدو اجازه ورکړې ده، خو د دې باوجود په تګ راتګ کې مشکلات دي.
کله کابل نه راځي څوک، هغه ماجنی هلته مړی ژوندی، نو بیا په کارخانو کې نیسي، په پېښور کې نیسي.
یو بل افغان کډوال د افتخار وینا ده چې د ډېرې مودې راسې په پاکستان کې اوسېږي، خو بیا یې هم ژوند په ګرانه تیریږي.
دا هر یو افغاني ته ده، دا خو د ډېر وخت نه دا مسله شروع ده، نه ماشومانو د تعلیم مسله ده، سکولونو کې څوک نه دي، په بازار کې نشي ګرځېدی، هسپتال ته نشي تللی، ډېرې غټې مسلې دي.
د افغان کډوالو د دې مشکلاتو په هکله کله چې مشال ریډیو د ملګري ملتونو کډوالو نړیواله ادارې یون ایچ سی آر د پاکستان ویاندې دنیا اسلم خان سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې هغه ته معلومات شته چې افغان کډوالو ته په تګ راتګ کې مسلې مخې ته دي او د دې په حق له پاکستان حکومت سره په تماس کې دي.
پاکستان او خیبر پښتونخوا کې موږ کوشش کوو چې د حکومتي اهلکارانو ته ورکشاپ په ذریعه باندې یا سیمینار په ذریعه باندې آگاهي ورکړو د مهاجرینو د حقوق په حواله سره، ورسره په صوبایي سطح باندې چې کوم د دازي وزارت داخله ده داغو په لاس خبرتیا یې ټولو محکمه ته ورکول شوې ده چې کارډونه اکسټنسیو دي، خو دا والله کار لګیا دی. خو کېدلی شي ځینې داسې علاقې چې د اوسه پورې هم خلک د دا مسلې سره مخامخ دي.
کله چې مشال ریډیو د سیفران وزیر عباس خان سره تماس ونیو نو هغه وویل چې د افغان کډوالو بعضې مشرانو هغه سره ملاقات کړی دی او دوی ته چې کوم مشکلات مخې ته دي نو د هغې د حل کولو لپاره هلې ځلې روانې دي.
او کوم مشکلات دي په وختن وختن وی خو نور هغه پاکستان کې خو خوشحال دي او تقریبا څو ټیم هغه خدمت کړي نو افغانان هغه څه داسې ستري شو نو د کارډز ورډ خبرې وي او هغه موږ لګي یو هلکو نور هغه خپل ځکه مطمئن دي.
د نوموړي په وینا چې افغان کډوالو سره د تعلیم په مد کې نه صرف د پاکستان حکومت بلکې د ملګری ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یو ایچ سی آر هم رسته کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو باندې بشک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه کې
یو څه په لومړي سر کې د ادارې باندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو، د افغانستان د لغمان ولایت په پلټون کې عملیاتو کې 23 تنو د دولت وسلوال مخالفینو ته مرګ جوړه اوخته ده. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې په جل شو کې 4 تنه پاکستانیان او 2 تنه مشهور کمانډانان هم شامل دي. په دې اړه نور د جلال آباد نه د باز محمد عابد په دې رپورت کې ورو
دغه پلټون کې عملیات چې د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ کې د شمشیر درې درش په نامه د تیرو دوه ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پیل شوی. د چارواکو په وینا 23 تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ جوړ لاړولي او تر ډیره بریده یې سیمه له وسلوالو مخالفینو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د لغمان ولایت د والی بیان سرحدي ځواک د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل
په لغمان کې د شمشیر درې درش په نامه د روانو چانیزو عملیاتو په ترڅ کې 23 تنو مخالف وسلوالو ته مرګ جوړ لاوخته. دغه عملیات چې د الینګار د سیند ختیځې څنډې ته د افغان ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت له لوري پیل شوې دي. نن د کټاسنګ او ګلارام په سیمو کې 15 تنه مخالف وسلوال د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي او همدارنګه 18 تنه نور زخمیان شوي دي.
سرحدي ځواک وړاندې وایي چې په وژل شوو کې 4 تنه پاکستان دانی او 2 تنه ځانمرګي بریدګر هم شامل دي.
وژل شو کې 2 تنه د طالبانو مشهور قماندانان قاری الماس او عمری شامل دي، همدارنګه 2 تنه ځانمرګي او 4 تنه پاکستانیان شامل دي.
د زیاتوی چې د لغمان ولایت د ملي امنیت منسوبینو د تیر یوی اونۍ په جریان کې د 2 ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه ځانمرګي بریدګر او 1 تنه ورسره د همکارۍ په تور نیولې چې دا محل تر پښتنو لاندې دي. بلخوا طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې په یادو عملیاتو کې د دوی یوازې 2 تنه وژل شوي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
بلې خوا ته اوریدونکو، د افغانستان د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې بهرنیو سرتیرو پر یو موټر برید کړی دی چې په پایله کې 1 تن ځانمرګي برید کوونکی او 4 طالب وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې نور ځانمرګي هم شته خو له دوی ورک دي. زمون همکار سید شاه سقیم یې پاړه نور حال راکوي.
د غزنی دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې 13 ورځ بهرنیو سرتیرو پر یو کرولا موټر هوایی برید کړی دی چې پکې د یو تن ځانمرګي برید کوونکي په ګډون 15 تنه وسلوال وژل شوي او یو موټر چلوونکی ژوبل شوی دی. چارواکي وایي ژوبل شوی موټر چلوونکي ځانمرګي او وسلوال په کرایه رسول چې پر لار پرې الوتکو برید کړی دی. د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي چې دوی ته داسې معلومات رسیدلي دي چې په سیمه کې 3 نور ځانمرګي همشته خوایځه یا نه دی را ته معلوم چې چیرته به پټوي. دی وایي وژل شوی ځانمرګی او طالبان له ګیرو ولسوالۍ څخه اندړو ته راغلي وو، خو دا لا نه ده معلومه چې پر کوم ځای د برید کولو لپاره ځانونه چمتو کول.
د هوایي له طرفه کوم عملیات شوي وو، په یوه کورونا کې یو ځانمرګی وو، څلور طالبان وو، هغه څه مړه شوي دي. څلور ځانمرګي په اندړو کې د څو دغه جملې نه یې دغه یو لبای نکړلی، د درې نورم ګرځي په دغه ساحه کې، دوی پت ګرځوي کله یوې ساحې ته انتقالوي کله بلې ته.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم بهرنیو سرتیرو په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان وژلی او څو نور ملګري یې ورژوبل کړي وو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، نن د پاکستان په شمول په ټولو نړۍ کې د مورنۍ ژبو ورځ لمانځل کیږي. دا چې د پښتو ژبې شاعران و ادیبان د دې ورځې ارزښت ته څنګه ګوري او کومې ځانګړې غونډې جوړې کړې دي، په اړه له اسلام آباد د سراج زهیر دا رپورټ اورو.
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مانځلې شي، چې مقصد یې دی چې په قانونو کې دا شعور را پیدا کړي شي چې هر بچی ته د لومړۍ زده کړې په مورنۍ ژبه کې وروښودل شي. په کال 1999 کې د اقوام متحده د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا اعلان وکړ شو چې هر کال په 21 فروری به د مورنۍ ژبو ورځ مانځل کیږي، او دغه رنګ په لومړي ځل په کال 2000 کې په 21 فروری د مورنۍ ژبو لومړۍ ورځ ومانځل شوا. په پاکستان کې هم د دې ورځې په مناسبت سره سیمینارونه، لاریونونه او نورې غونډې تابع شوې دي، چیرته چې د مورنۍ ژبو په اهمیت رڼا غورځول کیږي. د مردان سیمې سره تعلق لرونکي شاعر، ادیب او وکیل اکبرتی مشال ریډیو ته وویل چې دوی دې لړکې درې دستوري تابع کړي دي چې پکې د مردان سیمې ژبپوهان، سیاستوال او د پښتو ژبې شاعران او ادیبان ګډون کوي.
ملک واقدار تا وایو چې ابتدا خپل دستخط نسلیک پاسداری وکړي او د مورنو ژبو له هغه مقام ورکړي چې کم د هغه حق دی.
د غرنګ کلیجی مشال ریډیو کراچی کې د اتفاق ادبی جرګې صدر، شاعر او ادیب ساګر تنقیدی سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې د دې ورځ په مناسبت سره دوی یو مشاعره تابع کړې ده او له دې وروسته به یو پرامن یون هم تر سره کوي.
نو سره دا مسله ده چې زمونږ بچي په کور کې پښتو وي، په کور کې پنجابي وي، هغه چې سکول ته لاړ شي هلته بیا اردو وي، هلته د انګریزي وي، هغه ګټه کار دغه غریب په دې کې لاړ شي. مونږ دلته په هر یوشتمه پروری باندې د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستان هر بچی ته د خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړل شي، او د کراچۍ لپاره دلته کې مونږ دا تجویزونه باقي ده. حکومت سن ته هر کال باندې مونږ کړی دي چې کمی علاقې د پښتنو علاقې دي په هغه سکولونو کې دي پښتو د مضمون په تور باندې شامل کړی شي.
د کوټې سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې شاعر او ادیب صادق ژړک مشال ریډیو ته وویل چې هملدي مورنۍ ژبه لوجه د پاکستان نه بنګال بیل شوی دی، نو باید چې د پاکستان حکومت د ټولو قانونو بچو ته په مورنۍ ژبه کې د زده کړو حق ورکړي.
بنګالیانو چې بنګالی ژبه نه ورکوله، بلکې دوی ټوټی کوي، اوس دغه ژبه پښتنو ته نه ورکوي. د کوټې ته د دې ژبې سره ورانۍ روان دی. موږ اوس په پریس کلب کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ له پلوه د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مانځو، چې په دې کې د پښتو علاوه بلوچستان، ګراویان، هزارګان د ټولو ژبو خاوندان راغلي دي. پر دې باندې به اوس غونډې کې مقالې پیل کیږي.
کله چې مشال ریډیو پوهان، شاعر او ادیب ډاکټر راجولی شانه د ژبو او د دې ورځې د اهمیت په اړه وپوښتل، نو نوموړي سداسي وویل:
لسم پورې چې زموږ ماشوم رسی نو هغه خبر دومر د پیښې څخه ځکه کړی نو هغه سانه وی ژبه کې بیا وروسته هغه ته انګریزي کې تعلیم شروع شي، نو ځکه د دنیا د قومونو د رفتار کې زموږ خلک وروسته پاتې دي. نو دنیا منلې ده او قومونه منلې ده، او د مذهب له لورې هم دغه اجازت ده چې دا زده کړې باید دا په مور
د ذکر وړ ده چې د یونیسکو د یو رپورټ تر مخه د کال 1950 نه راپدې خوا تر اوسه د 240 ژبو وجود ختم شوی دی، او که حکومتونه خپل ژبو ته پاملرنه ورنه کړه نو موجوده ژبو کې هم د ډیرو وجود ته خطر دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای:
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی. په ترکیه کې دینز دکړې د افغانستان او پاکستان سره توپیر لري. په ترکی کې د شریعت د یو افغان زده کوونکي نظر
د دیني زده کړو په څنګ کې دوی عام ټولنه په هنه ورتوي، عام ارواح په هنه ورتوي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډیر ضروری علم نه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونیز خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
گرانو مینوالو قدرمنو ز کمرگولیم تماشال رادیو پرونه همیشه اوزاورم او دیر دلچسپ او خدا خوخه می دا او دیر خ جالب پروگرامونه لری خدای دیو کی چستاسو خوخه شي.